د نفوس د زیاتوالي مخه ونیول شي، بلکې د کورنیو د اقتصادي او فرهنګي ستونزو مخه به هم ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د اقتصاد وزارت وویل په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ټولنه له اقتصادي او مدني ستونزو سره مخ کړې ده. دغه وزارت ویلي د هیواد کمزوري اقتصاد ته په کتو سره که د هیواد د نفوسو د زیاتوالي مخنیوي ته د کورني تنظیم پروګرامونه پلي نشي، تر 2050 میلادي کال پورې به د هیواد نفوس 60 میلیونه ته پورته او خلک به له سختو اقتصادي او مدني ستونزو سره مخ شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیا یا سالم اداره چتول کیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکله دوه چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتیا یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي. او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلی شو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د اداري نورمونو توپیر وکوای سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوای سي چې کشف کړي، او بر علاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هرې ادارې چې دوی په هغې کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لسته راوړنې لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او واخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوای شو چې یوه سالمه اداره ووایو.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دو چې زه خپله اداري فساد تعریف کړم، باید ووایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخت وي، یعنی د هغې ریښې ډېرې زیاتې قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډېر زیاته توانایي غواړي، او باید ډېر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته راوړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو، لغوي تعریف یې که ووایو، وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلې ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کېږي چې همدا سرغړونه کېدای سي هم له اخلاقي قواعدونه وي او یا هم له قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي، یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوی چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت اداري په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کېږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضی نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو، چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډېر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړې مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات رواج لري او موږ ورسره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په اجازه کور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیږئ. ګروال صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو له مخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډېر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشتوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي چې فساد لمنځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوي چې دا فساد لمنځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپل هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده لمنځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافعو نسي کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده، یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ ته راغلی ده دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ ته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده، یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمې نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زړونه جمع کړي، یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې، یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې، یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي، په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناست چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې د بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي، هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه اندامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولی باید دومره تلاش وکړم، کوشش وکړم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی. زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د یوې ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري، دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغو کار نه له دغې وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي، چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر رامنځته کولو کې ډېر زیات اساسي رول لوبوي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، ا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
وا منئ
دروازې ملنګ توایا جام سرمنی سا د پیغلو مړوندونه. قدرمن اوریدونکو، د لنډې او سندرې په اوریدلو سره به په دې پوه شوې یاست چې نن د ملنګ په حق لا خبرې کوو. کله چې د ملنګ نوم اورئ په اړه څه فکر کوئ؟
کچکول یې پلاچې نیولې، عمر یې غاړه ته اچولې، لرګا پلاچې یاتي، زاړه کالي اغوسي، نوي کالي نه دي.
ایا په هیګه چې چاته واقعي ملنګ ول کیږي
چې سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان تیر
ملنګ دی خپ دی وران کوسو یا وکيو سل ملنګ.
نن په همدې حق لګی کو په پیل کې د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخ رڼا چو، ورپسې د ملنګانو ډلې در پیښنو، په اخر کې د ملنګ حیثیت په ټولنه کې هم څېړو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.